السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زم علي حمید زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د پارلمان د مشترکه اجلاس په افادبنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په گاډي د نامعلومه وسلوالو برید په سواد کې د کرفیو د لګیدلو د لټون د عملیاتو په پا پاکستان کې د روان سیاسي بحران د شمالي وزیرستان د کډوالو د غوښتنو ترڅنګ په پا پاکستان کې د سیلابونو په حق به معلومات واوري. هفتهوار پروګرام پام کوه هم لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه د خپل همکار عبدالحی کاکړ نورو.
سرټکی د پاکستان پارلمان د آئین د سرلوړی جمهوریت تسلسل او د ادارو د درناوي په حق یو قرارداد منظور کړی. د افغان ولسمشر په مشر کې سوي غونډې د ولسمشري د امیدوارانو ترمنځ په خبرو اترو کې په پرمختګ کوشش ودلې ده. سکاټلند له متحده سلطنت یا یونایټیډ کینګډم سره د یو ځای پاتې کېدو په حق کې فیصله وکړه ده. اوسم تفصیل د پاکستان پارلمان د آئین د سرلوړی جمهوریت د تسلسل او د ادارو د درناوي په حق یو قرارداد منظور کړی. قرارداد د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وړاندې کړی. تر دې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پارلمان غونډې ته وینا پیل کړه چې لا اوسم دوام لري. نوموړي پر تحریک انصاف او عوامي تحریک تنقید وکړي چې د وادو او ضمانتو سربېره هم حساسې سیمې ریډ زون ته داخل شو. د په خبره مظاهره چانو په پارلمنت هاوس سیکریټریټ پی ټی وی حمله وکړه چې د په خبره پر دغو عمارتونو سپکاوی د اتلس کروڑ خلکو توهین دی. د په خبره د درنو خلک اوس یوازې سوي دي. د خیبر پښتونخوا په بونو ضلع کې نامعلومه وسلوالو د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو ګاډي ډزې کړي چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او دوه نور کسان ټپیان دي. د پولیسو په وینا پېښنن سهار وختي د بونو په جانخیلو کې رامنځته شوې ده. هم بل خوا د تحریک طالبان شهریار ډلې کمانډر ګلامن مسعود نن مشال لیډو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې تیر ماښام په بونو کې د دوه پولیسو د وژنو سیماری ومنله. د سواد په بیلابیلو سیمو کې نن امنیتي ځواکونو کرفیو لګولې او د لټون عملیات یې پیل کړي. په سواد کې د مشال ریډیو خبريال وایي په تحصیل کابل کې د رواني میاشتې په 15مه د امن کمیټې درې غړو وژنې ورسته امنیتي ځواکونو په تحصیل کابل، کوزه بانډا، بره بانډا، ننګولي او کانجو ټاونشپ کې کرفیو لګولې و. امنیتي ځواکونو نن په منګور شهر کې هم د لټون عملیات پیل کړل. ځای اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د کرفیو له وجې سکولونه بند او د دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر اوس 321 رسیدلی دی. د پنجاب له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي نواز خالد نن مشال لیډو تول چې د سیلابونو له وجې د 220,000 خلک بې کوره شوي او ګوجرانواله ډویژن تر ټولو زیات متاثره شوی دی. نواز خالد په پنجاب صوبه کې په سیلابونو کې د مرګ ژوبلې پاړه وویل
دملوش میرا 244 سلویخت رسیدل دا دغه شان تر دې د ما په سیلابونو کې 415 کسان جوبل دي. دا وخت پنجاب حکومت او ریسکیو یو یو دو دوا او د پاکستانی پوزوانان امدادي هلې ځلې کوي او متاثرینو ته د هر قسمه اسانه ورکولو د پاره حکومت غوره اقدامات کړي دي.
بلخوا د موسمیاتو محکمې مشر محمد ریاض مشال لیډو تول چې سیلابي اوبه اوس سند ته داخله شوي خو هغه مري زور نه سره لکه په پنجاب کې وو. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جرګې پروند د تحریک انصاف او د عوامي تحریک غړو سره یو ځل بیا پر سیاسي بوران خبري وکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل پانل کې چې د سیاسي جرګې مشرانو په ټولو خوږه وکړ چې په خپل رویو کې نرمي راولي. د سیاسي جرګې مشر او د جماعت اسلامي امیر سراج الله خبري اعلان تول د سیاسي بوران یو باوقار حل راستلو ته نږدې شوی. د پوینه د تجهیزونو یو مسوده تیار کړل شوی چې مرکزی حکومت تحریک انصاف او عوامي تحریک تاسوول شوی په دې موخه. د افغان ولسمشر په مشرۍ کې غونډې د ولسمشرۍ د امیدوارانو ترمنځ په خبرو اترو کې پر پرمختګ کوشش ودلې ده. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي نن غرمه د ولسمشر کرزي د هغه مرستیالانو د دوه دولت درې ګونو قواوو د مشرانو او د جهادي رهبرانو یو غونډه وسوه. ګډونوالو پر ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ژغ وکړ چې د ملي حکومت د جوړولو په اړه دې ژر یوې حتمي نتیجې ته ورسیږي. ولسمشر کرزی پر دواړو ډلو زور ورکړ چې د دوی ترمنځ سوي په کومو خبرو اتفاق شوی هغه ته د هیواد مشرانو په مخ کې لیکلې بڼه ورکړه سي. د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمد زی او عبدالله ترمنځ پرون په کابل کې د امریکا سفارت په منځګړی توپ خبري وسوي. د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وايي د خبري په مثبته او دوستانه فضا کې ترسره شوي. سکاټلند له متحده سلطنت یا یونائیټډ کنګډم سره د یو ځای کېدو په حق کې فیصله کړې ده. پرون په سوي ریفرندم یا ټول پښتنه کې له برتانیې سره د پاتې کېدو په حق کې 55% رای واچول شوې. د یو بیل سکاټلند د مهم مشر الستر ډارلینګ دا یو تاریخي فیصله وبلله. د وای موږ د سکاټلند او متحده سلطنت یعنی یونائیټډ کنګډم د پرمختګ او بدلون لپاره فیصله وکړه. سکاټلند راځه چې اوس دغه کار سرته ورسوو. د سکاټش نیشنل پارټي مشر الک سالمونډ په ایډنبرګ کې خبریالانو ته وویل چې د سکاټلند لوی اکثریت د اوس لپاره د یو جلا هیواد نه جوړېدو فیصله کړې ده او د ده په خبره دی دا فیصله مني. نوموړي زیاته کړه چې ژوند به بیرته عادي حالت ته راسي خو پر برتانیې زور ورکړي چې پر سکاټلند چې سکاټلند ته د نورو اختیاراتو کولو خپله وعده دي پوره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. د ملاقات وروسته په اول دفتر کې ولسمشر اوباما په خبرو کې لومړی په کرایمیا او بیا د ختیځ اوکرین په سیمو کې د روس د جهریت غندنه وکړه. ښاغلی اوباما د اوکرین د ولسمشر تابه پوروشنکو ستاینه وکړه او ویل چې په دې سختو حالاتو کې مشري د یوکرین په تاریخ کې ډېره مهم حیثیت لري. اوباما وویل چې امریکا به له یوکرین سره مرستې جاري وساتي چې دغه هیواد ته ورپېښ بحران ته سفارتي حل راوباسي. پوروشنکو له اوباما نه د امریکې د ډیرو مرستو مننه وکړه. پوروشنکو وویل چې دوی او اوباما د توانایي په اړه خبرې اترې وکړې او د امریکا یو ډله به راتلونکې اونۍ د یوکرین د توانایي صورتحال جاج اخلي. بل خاص پینې ماڼۍ پرون له یوکرین سره د 350 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو د کرنسي او موسم حال اوریدل سي.
نن د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسی نرخونه سپدې ډول دي. امریکایي ډالر په 2.55 روپے اغستل کیږي او په 2.83 روپے خرڅيږي. دا شان یو پوند په 2.65 روپے 50 پیسې او په 2.65 روپے 50 پیسې. یو یورو په 2.15 روپے 50 پیسې او 2.15 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.40 روپے او په 2.45 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 2.80 روپے او 35 روپے 50 پیسې او دغه رنگ یو افغانۍ په 2.50 روپے غستل کیږي او په 2.20 روپے خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به کوټه، پېښور، بنو او خوښه سیمو کې اسمان شین وي. کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25، پېښور او بنو کې 15 سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دا رپورټونه واورې. په پاکستان کې د پارلیمان د دواړو ایوانونو د ګډې غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف د وینا په حق لبا معلومات واورې. نن سهار د شمالي وزیرستان د کډوالو پر یو ګاډي د نامعلومو وسلوالو لخوا برید کې یو ښځه وژل شوې ده.
باقی خلنار واسلی دی دل دانیر په مخه مشتا اندی خل ترکلل شه شپه بریټ په شوا دا نه معلومه کا سونه دا پتا نه دو لگے دلی پیژا دا سوی چې دا ویل دا شی مشترا یم څه سره دشمنیستا
دا په خبر په بډبیره کې په یو حجرا نه معلومه وسوالو د لاسی بمی بریټ کړي
چا اونځي تر وشتو او دا یو پینځه مزمن په کې ایز نو مو به کولی معمولی معمولی لگا هغه چلو مرو باندې تفنسی یو هغه وځي چې زما دا د دښمنۍ نشته په ټول مشو دا هغه په دې مال نه کوي.
په خبرونه کې هفتوار مزایه پروگرام پام کوا هم لرو.
اوس تاسو دا راته وایس چې دا د شر صفائی بکل کیږي
چې د زړونو صفائی وشي.
دا انور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو واوریدل په پاکستان کې د پارلیمان د دواړو ایوانونو ګډه غونډه روانه ده چې وزیر اعظم نواز شریف پکې وینا کړي. په غونډه کې یو قرارداد هم وړاندې شوی دی. دا وخت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان ته ورزو چې دا وخت راسته د ټلیفون په لیکه ده. رابعه، ستړي مشې که د غونډې په هکله راته ووایي چې کومې خبرې پکې مخې ته راغلې او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پکې څه وویل؟
ډیره مننه مليحه اله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی مشترکه پارلمان ته خطاب روان دی. د دې پارلمان چې کوم مشترکه قرارداد او هغه لږ ساعت مخکې اسحاق ډار چې دی هغه وړاندې کړی و چې پکې د جمهوریت آئین او د پارلمان د بالادستی قرارداد چې دی هغه دې منظور کړو. په دې کې دا خبرې وشوه چې آئین بالادستی لپاره پارلمان چې دی هغه په رسمه دی او دا درنې چې کوم دی پارلمان مشترکه پارلمان چې دی هغه د دې درنو مذمت کوي. د دې درنو له وجې ملکي معیشت ته هم نقصان رشید او د چین د صدر دوره هم ملتوی شوه. ملیحه پاکستان وزیر اعظم په خپل خطاب کې چې کومې خبرې وکړې تر اوسه پورې نه پاغې کې دا خبره وکړه چې پارلمان چې کوم دی هغه سنجیدګۍ سره چې دی په دې مسلې چې کومه روانه ده په دې غور وکړو. د دې وویل چې د دې اسباب څه دي. ده وویل چې دې کوم اراکین دي د دې جاج واخستو بحث پرې وکړو. دا شان د پارلمان د غړو د کردار ساینه هم دوکړه چې دا د حکومت لپاره ډېر زیات ښه و چې د حکومت دې دوران چې کوم دا مشترکه اجلاسونه وشو حکومت تجویزونه ورکړه. ملیحا د پاکستان د وزیر اعظم وینا وه چې پنځه هفتو راسې هغه ګوري چې په اسلام آباد کې څه روان دي. راپارونکي تقریرونه کېږي. ماشومان دی خسی دی دا او د قبرونو جوړول خبرې کیږي. دوه چې ټول لوزنه او کم ګارنټي یعنی دی ورکړي وینو دا هغه چې کم دا ګوندونه دی پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک هغه کم لوزنه چې دی هغه دی پوره نکړه. دا هم وویل چې سپریم کورټ چې کم د شاهراه د سول د خالی کولو خبره کوله کم هدایت جاری کړو هغه هم دیونه منله. د وزیر اعظم وینا وه چې مونږ په هر مرحله کې د سرلو تحمل نه کار واخستو. مونږ خبرو اترو لپاره کمیټیانې هم جوړې کړې. د ټولو مشکلات او منفی رویې باوجود موږ د مسلې د هوارولو کوشش وکړو. دوی ویل چې دوی داسې یو موقع هم رانغله چې دوی سمه شان خبره کړې وي اشتعال انګیزه نه دي چې دغه کار واخستو. د دې په وینا چې د ډیرو سیاسي چې فکر باوجود وزیر اعظم وویل چې ما تر اوسه پورې معلومه نه شوه چې د دې ایجنډا څه ده. دا هم وویل چې په پارلمان دننه راغلل چې کوم پاکستان سیکرټریټ ته هغه به هم دي دننه شول او دا شان ریډ زون ته راغلل. نو وی چې دې کوم د ملک او د آئین او د قانون چې دی هغه بل د سي خیالونه ساتلو. ملیحه تر اوسه پورې چې دی دا خبرې مخې ته راغلي وي لا د وزیر اعظم تقریر را روان دی چې څنګه نورې خبرې مهمې راځي نو موږ به چې دی خپل اوریدونکو سره شریکو.
سمه ده. ډېره مهرباني رابیا چې تاسو را سره تر اوسه چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي دای په حق له تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته نور هم معلومات درکو. د پارلمان د دواړو ایوانونو د ګډې غونډې په حق له
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پولیس وای نن سهار ضلع بنو بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په گاډی نامعلومه وسلوالو ډزې کړې چې یو خزه پکې وژل شوې ده او د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان جوړل شوې هم دي. پولیس وای د پیښې تحقیقات کوي. د پنخه شوو کورنیو غړي وای ایدک سیمینه پروند د مشکلاتو له وجې راوتلی و چې دلته په ډزو وېشتل شول. عمر دراز وزیر لسیمینه رپورت لري.
پولیس او دا پنخه شوې کورنۍ غړي وای دغه کډوال تیر ورځ شمالي وزیرستان ایدک سیمینه راوتلی ول چې شپه یې بکاخیلو کې تیر کړې او سهار وختي جانی خیل اندی خیل سیمې ته روان شوي ول چې په لاره کې ور باندې ډزې شوې. د پنخه شوې کورنۍ غړي محمد صدیق وای دوی جانی خیلو کې کډه اړولې او د دوی د کورنۍ نور غړي چې ایدک سیمینه پرون راوتلی ول سهار وختي جانی خیلو ته روان شوي ول چې په لاره کې په ګولې ویشتلې شوي. دوی وای د چا سره هم دښمنی نه لري او ایدک کې د مشکلاتو څخه تنگ شوي ول چې دلته بیا په ډزو وویشتل شول.
باقي خلنه راوتلې دي دلې د نړۍ په مخه میشته اندي شلې ترتل بیا دې په یو بچا دلته په کلا تر شوي دي نه دلته یو کلا ده په دې شه شپې بریټ په شوا ده نه معلومه کا سونه دا پتا نه دوه لګېدلې په دا شه واشه دینه په غاډی مړه شوي دي او درې زخمیون دي. ایدک نه سره وتلې وي کابل خو په پیر کلې شهر دلیل کړل نه بعد دا نه هوټل رو وتر په امبي جدا شوي چې دا ویل دا شي مشتره
د شمالی وزیرستان اتمانزای جرگه یو غړی ملګل سالی جانوای په روختون کې ژوبل شوي کسانو لپاره هیڅ سهولت نشته او ژوبل شوي کسان د درملنې لپاره پېښور ته انتقالوي. دوی متاثرین په بیا بیا په ګولو ویشتلی شوي خو قاتلان یې نه معلومیږي.
یو بچای دی وزنه بل زنه نه دی شاور ته مو په خیال ریفر کړو کنه ډیر خطرناک غوندي دا د مخته ورته چې محبوب ته ګلې باندې وښته شو دا په ګلې وښتلی شوی دی زنه نه یا وړ بچیونه کډمی دانه مونږه حالات وی سیک میدانه مونږه پښتنه نو کو یا دانه مونږه تفدد په میر باندې کې دي دا ستنه هم پرې دی میز حکومت پاکستان ته دا ریکوست دا مې اپیل دا بل فور دا اول د محبوب ولا خبره مخشه کور څنګه دی کو دا نه دا مقاوس ولا اې دې کې دا مطلب تشویش وړ دی زنه نه کیم قصور کړه دا چې
کلامو چې په دې اړه د بنو پولیسو سره تماس ونیو نو د غږ نرې کړ کولو په شرط یې وویل د شپې مهال ورباندې نامعلومه وسله والو ډزې کړې چې د کورنۍ غړو ته یې هم معلومه نه ده چې ولې په نښه شوي او دوی د نامعلومه کسانو خلاف اف آی آر درج کړې او نورې پلټنې کوي. د شمالي وزیرستان جرګې غړي وایي د نوړاندې هم بنو ټاونشیپ کې د شمالي وزیرستان کډوال وژلې شوي او ژوبل شوي. اوس په زندان کې هم د هغه کورنۍ غړي پراته دي او د انتظامي لاړخه لا هم کم ګام نه دی اخیستل شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سواد په مرکزی ښار منګور او خاو شکلو کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات شروع کړي دي. ځایي خلک وایي چې په ځینو سیمو کې کرفیو هم اعلان شوی ده چې له کبله تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي او خلک تګ راتګ نشي کولی. له منګورې نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سواد په تحصیل کابل کې د رواني میاشتې په 15 نیټه درې د امن کمیټې غړي وجل وروسته په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان فوج او پولیس په ګډه د لټون اپریشن شروع کړی چې پکې د 1300 ورځو راسې د تحصیل کابل بره بانډې کوزه بانډې نینګولۍ کانجو ټاونشپ کې د ګربندیز او لټون اپریشن وروسته نن سهار وختي د منګورې په ښار په بیلابیلو سیمو کې لکه لطیف آباد، طاهر آباد، عثمان آباد، نوی کلی کې ګربندیز او کور په کور د لټون اپریشن پیل کړی شوی دی. د نوی کلی یو اوسیدونکی نجیب الله د دغه سیمې حالات په اړه وایي.
سحر اچانک پروگرام دا سر اپریشن چی شروع شو دلته کرفیو دا د سکول ماشومان چی کم دی مختلف سکولونه چی سری دلته تقریبا چی 21 سکولونه پبلک سکولونه دلته په دې ایریا کې واقع دي او 15 سکولونه سرکاري سکولونه دي نو هغه لکه بالکل غیر متوقع دا غي چوټي وشو د صورتحال له خلکو ته په روزمره زندگی کې اچانک ډیر زیات تکلیف ته د خوراک څخه سازو د مخه د دوکان ټول بندي بازار ټول بند خلکو ډیر تکلیف ته.
یو بل مشر وای چی سحر وختي په جمعتون کې د پاکستان فوج لخوا اعلان وشو چې د کورونو صحابه نه راوزی.
بیگا تقریبا په سلور بجې باندې په جمعات کې اعلان وشو چې کرپی وای نه بروزی نه بیا دا غنه موږ باندې نه وروتی کم دکان نه کم کورونه چې باغې باندې کرپی دالته کې اپریشن چالو دی دا پوجان موجان ګرځي راګرځي پولیس ګرځي راګرځي.
د شخصي سکول یو ساتونکو وای چې په سلګونو زده کوونکي د لټون اپریشن لوجه نن سکول ته نه دی راغلی.
همي سردار کوم چې دا ساجه زمينه شپې دا سکیداران وو یو کرپی ولګی دا وی کرپی لګی دل بیا مونږ شلالو نو وی چې کرپی دا پولیس ولاو بیا ورو ورو دا چټیان ټلیفون نه توکلو والا بس بیماره دی.
په سواد کې فوجي چارواکي وایي چې دغه د معمول مطابق د لټون اپریشن دی او کله چې دغه علاقه پاکه کړی شي نو دوی به ګربندیز او د لټون اپریشن بند کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پیښور په بډبیره کې په حجره د نامعلومو وسلوالو په لاسي بمی برید کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. دغه شان د پیښور رینګ روډ سره نږدې د پهاړي پوری تانې په دودو کې د یو بل تن د حجرې د دیوال خوا کې هم تیر ماسخوتن یو چاودنه شوې ده خو شاته پکې سمرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر ماسخوتن د پیښور په مزاپاتي سیمه بډبیره کې په یوه حجره د نامعلومه وسلوالو لخوا په لاسي بمی برید کې 15 ماشومان جوبل شوي دي. په دې لړ کې د بډبیری تانه یو سب انسپکټر جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د بډبیری د غس ټاپ سره نږدې د اول خان نومیتن په حجره ترسره شوی دی. هم تیر ماسخوتن د پیښور رینګ روډ سره نږدې د پهاړي پوری تانې په حدودو کې په شیخ جلال کالونی کې د یو بل تن د حجرې خوا کې بمی چاودنه شوې ده د دغې چاودنې په اخله د پهاړي پورې تانې ایس ایچ او صفدر خان مشال ریډیو ته وویل
دا شیخ جلال ګرنی کې دلته کې وهاب وهاب او شرفسرونه دی اجره دی اجره شاته بلاش شوی خود ساخته وندې بارودو صرف دیوال د معمولي نقصان شوی تنازې منازې یا څه ترېډ یا څه خبره نشته زه تخریب کوم دی څه خوف وراس
تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې خو په دې وروستیو کې په پېښور کې د هدفي وژنو او د کورونو او حجرو خوا کې د بمي چاودنو یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي او دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د امنیتي صورتحال د قابو کولو لپاره په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د لوړپوړو چارواکو غونډه هم ترسره شوې وه. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې سیاسي جرګې د روان سیاسي بوران د ختمولو لپاره بیا هلې ځلې شروع کړي او په ټولو ډلو یې غږ کړي چې جمهوري طریقې د خپلې کړې او قوم دی له بحران وباسي. د جرګې غونډه بېګا اسلام آباد کې وشوه چې نور تفصیل یې د خپل همکار ریاض مسخیل په رپورټ کې اورو.
د زیارت پورز ماسخوتن اسلام آباد کې د سنیټر رحمان ملک په کور کې د سیاسي جرګې غونډه وشوه چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ګډون لرلو. دې دوران ټولو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې د سیاسي مسلې حل د آئین په دایره کې راوستل پکار دي او دغه لړکې د څه قسمه حادثې پیښېدو نه وړاندې چټک ګامونه اخیستل ضروري دي. سیاسي جرګې حکومت، تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ته یو خط هم ولېږو چې پکې ویل شوي دي وزیر اعظم به په جار د دې خبرې اعلان کوي که ټول ټاکنو کې درغلي ثابت شوا نو دی به استعفا ورکوي. د غونډې وروستو میډیا سره خبرو کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وا
آج کے مجلس میں یہ طے کیا گیا کہ آئندہ کے لیے جو بھی مذاکرات کریں گے
نننی ناستہ کی دا خبر او شو چې راتلونکي کې څومره مذاکرات کیږي هغه به د دې ګوندونو مشرانو سره کیږي چې دا شند مقصدی وي او نتیجه راوړي. بل دا چې د آئین او قانون خلاف ورزي د هر طرف نه وي هغه به د قبلولو وړ نه وي. زموږ آئین کې د ټولو مسلو حل موجود دی نو بیا ولی دا مسئلے دا آئین پرنا کے نہ حل کرو.
ہمارے آئین میں تمام مسائل کا حل موجود ہے کیوں نہیں اس آئین کے روشنے میں اپنے تمام مسائل حل کرے.
دا شند پیپلز گن سرا تعلق لرون کی سینیٹر رحمان ملک اوے چی دوی غواڑی دا مسئلے دا سے حل رو باسی چی ٹولو دا پارا دا قبل ولو وڑوی دے زیاتوی.
ایک سینٹنس ہے ڈیفینیشن آف ریگنگ.
یو جملہ دا دا ٹگی تعریف چی ٹگی سدا بیا ک ٹگی شوی وی نو سنگ شوی بیا ک دا ٹگی پ بنیاد یو سی جوڑ شوی وی نو اس بہاغی سر سکو. نو زما خیال دے کہ حکومت او تحریک انصاف بیا سر یوزے کینی نو دا مسئلہ ہم آوارے دیشی
حکومت اور پی ٹی آئی دوبارہ کٹھے بیٹھ گئے میں سمجھتا ہوں یہ گٹھی بھی حل ہو جائے گی.
دا یادونه وردا چې دا پاکستان عوامی تحریک او پاکستان تحریک انصاف احتجاج ختمولو دا پارا د سیاسی جرگے مذاکراتی عمل سورز اڑان دے دہا غیر رستو د زن خکار شو کله چې حکومت د ذکر شوی گوندونو بازی غڑی اونیول. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د ولسی ټولنې په نوم یو بنسټ او د هیواد لسکونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې له پاکستان نه وغوښتل چې په افغانستان کې مداخله او په سرحدي ولایتونو راکټي حمله بند کړي. په همدې حال کې د پاکستان سفارت چارواکو د لاریون کونکو یو هیئت ته ډاډ ورکړ چې هڅه به وکړي په دې اړه خلکو ته پیدا شوي اندېښنې په سفارتي لارو حل کړي. یوسف زدران د موضوع په اړه نور حال وړاندې کوي.
د هیواد لسګونو اوسیدونکو او د ولسی ټولنې په نوم د یو بنسټ چارواکو د افغانستان په سرحدي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندق کیندلو په ضد د پنجشنبې په ورځ لاریون وکړ. لاریون کوونکي چې په کابل کې د برکی په څلور لارې کې سره راغونډ او وروسته د پاکستان د سفارت په لوري وخوځېدل په خپلو شعارونو کې له پاکستانه غوښتل چې د افغان ولس له وژنې لاس واخلي. د دې لاریون یوه تنظیمونکي او د ولسی ټولنې د بنسټ مشر انجینر ګلاغا حسنی د پاکستان سفارت ته نږدې خپل پریکړه لیک ولوست او وی ویل چې پاکستان د دوی سولیز غوښتنې د افغان ولس د کمزورتیا په معنا نه بولي.
پاکستان سفیر چې دلته ناست دی موږ مېلمه دی موږ کله هم د دوی بې عزتي نه غواړو خو غوښتنه دې کوو چې محترم سفیر زموږ د ولسونو ګناه څه ده؟ ولې زموږ د ولسونو ګناه اخیستل کیږي؟ ولې زموږ ماشومان د مکتب نه بې برخې کیږي؟ زموږ د ولسونو ګناه موږ ته وښایو سفیر موږ غواړو چې د ټولو ګاونډیانو سره په احسانه طریقه
افغانان. په همدې ډول لاریون کوونکو ویل که پاکستان په سیاسي لحاظ له افغان حکومت سره کوم ستونزې لري باید له ډیپلوماټیکو لارو یې حل ولټوي، نه دا چې د حکومتونو د سیاستونو قربانیان عام خلک وي. د امنیتی ارګانونو د معلوماتو له مخې پاکستان په تیرو څو کلونو کې تل داسې هڅې کړې چې افغان حکومت کمزوری وښیي او د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. امنیتي چارواکي وایي یوازې په تیرو دوه نیم کلونو کې د 6000 څخه زیات راکټونه د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره توغول شوي دي. له بلې خوا افغان چارواکو بیا څو ځله ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو او راکټي حملو د بندولو لپاره تر اوسه د دوی هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. په همدې حال کې د ولسی ټولنې سکرتر ادریس تانگزی ازادۍ راډیو ته وویل د لاریون په پای کې د پاکستان د سفارت مقامات ورسره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره به د حل په لارو چارو وغږیږي.
د دوی جواب دا و چې هلته پاکستانی طالبان اوسیږي او موږ ولسونه نه ویلو پاکستانی طالبان ولو. زموږ جواب دا و که پاکستانی طالبان ولی په پاکستان کې ډېره نه ولی چې هلته ټریننګ سینټرونه یې دی، هلته دوی تربیه کېږي. بیا د دوی غوښتنه دا و چې موږ اوس آماده نه یو ستاسو بحث ته، تاسو وزارت خارجه څخه وخت واخلي، موږ به هم درځو او بیا به موږ پراخ بحث وکړو او کښېنو او یو نتیجې ته ورسېږو.
ښاغلی ادریس وویل د پاکستان د سفیر معاون د دواړو هېوادونو په نیکو روابطو ټینګار کوو، خو ویل یې دوی د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو موجودیت اندېښمن کړي چې باید افغانستان په دې اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې حال کې د روانې اونۍ په پیل کې د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ او د پاکستان د وروستیو کړنو په اړه یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. له دې سره افغان حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان د راکټي حملو په اړه به د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سو مشال ریډیو ته وګي چارواکي وایي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیره 321 ته رسیدلې ده. چارواکي زیاتوي چې په پنجاب کې سیلابونه تم شوي دي، خو دغه سیلابونو اوس د سند صوبې مخه کړې ده او کېدی شي د غلطه ولاړو فصلونو ته نقصان ورسوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهید نور تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیره 321 او د جوبلو شمیره تر د 500 رسیدلې ده او دارنګ د سیلابونو او بارانونو نه د 200,000 زیات خلک او په زرګونو اکړه ځمکه متاثره شوې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وی چې د بارانونو له وجې د پنجاب ګوجرانواله ډویژن تر ټولو زیات متاثره شوې ده چې پکې یو کم 80 کسان مړو او 450 جوبل. رنگ لاہور کے دوش پہ تکسان مڑو او یو سل او یا جو بل شوی دی او ددی سر سرا ولڑ فصلوں تا ہم ڈیر لوئی زیان اوڑے دلے دے دنو موڑی پوینا چ پنجاب کے خود سیلابوں ختم شوی دی، خود دغل تو اس ہم امدادی کاروائیں روانی دی. نواز خالد زیات کڑا
حالاتیں جو ہے نا وہ ہمارے ابھی ہو گئی ہیں 244 ہو گئی ہیں.
دملوش میرا 204 سلو اختر سے دل دو دغشان تر دے دما پ سیلابوں کی 1415 کسان جو بل دی. دا وقت پنجاب حکومت او ریسکیو یو یو دو دو او د پاکستانی پوزوانان امدادی حلی زری کوي او متاثرینو ته د هر قسمه اسانه ورکولو د پاره حکومت غوره اقدامات کړی دي. سیلاب ختم شوی دی خو د سیلاب ځپل خلکو د بهاله د پاره ټوله وسیله کارول کیږي.
دا وخت سیلابونو څه صورت حال دی؟ کله چې مشال ریډیو د موسمیاتو د محکمې د مشر محمد ریاض نو پوښتل نو هغه وی چې دا وخت سیلاب په سند صوبه کې داخل شوی دی، خو هغه عمره زور یې نشته چې څومره په شدت سره په پنجاب کې وو. نو موري زیاته کړه
4.5 لاکھ چې دی هغه اوس په دریا سند کې ته رواني څور سره لګي په دریا سند هم د تون سره رواني دی. دا شپه ته ضرر نه دا ټول ملا کې زما خیال 4.5 لاکھ پورې کیوسک چې دی ګدو او بیا سکر چې دی 15 لاکھ کیوسک دغه کیپیسټی ده. دغه مقابله کې 4.5 لاکھ اوبه چې دی هغه سم نه دي. په دغه وجه د بریج څه مسله نشته، خو چونکې کچه علاقې چې دی هغه ډېرې زیاتې دي او ډېر پکې پاپولیشن هم دی، فصلونه هم پکې دي او د خلکو کیټل لایف سټاک سیزون هم پکې ډېر دي. نو په دغه وجه هغه چې کچه کوم علاقې چې دی هغه افیکټ کوي، خو نور داسې غټ نقصان چې دی هغه ایکسپیکټډ نه دی. پسند
دا فتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ایم ای وای چې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمیره سلور شپېتا او د جوبلو شمیره سلور پنځوس او همدارس په ګلګت بلتستان کې د مړو شمیره دیارلس او د جوبلو شمیره شپږش تر رسیدلې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی. د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دي. لن خبرونه به یوارې بیا د خپل همکار عبدالحی کاکړ نواورو.
د پاکستان پارلمان د آئند سر لوړی د جمهوریت تسلسل او د ادارو د درناوي په کې یو قرارداد منظور کړی. قرارداد د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د پارلمان ګډې غونډې ته وړاندې کړ. د خیبر پښتونخوا په بونو ضلع کې نامعلومو وسلوالو د شمالي وزیرستان د کډوالو پر ګاډي ډزې کړې چې پکې یوه ښځه وژل شوې او دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا پېښه نن سهار وختي د بونو په جالي خېلو کې وسوه. د سوات په بېلابېلو سیمو کې نن امنیتي ځواکونو کرفیو لګولې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. خلک وایي چې د کرفیو له وجې سکولونه بند دي او له ستونزو سره مخامخ دي. په پېښور کې تیر شپه په دوو بمي چاودنو کې پنځه ماشومان ژوبل شوي دي. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر 321 ته رسیدلی. د پنجاب له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي نواز خالد نن مشالې ډو ټول چې د سیلابونو له وجې 200 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جرګې پرون د تحریک انصاف او د عوامي تحریک له غړو سره یو ځل بیا پر سیاسي بحران خبرې وکړې. د افغان ولسمشر په مشرۍ کې سوي غونډې د ولسمشرۍ د امیدوارانو ترمنځ په خبرو اترو کې پر پرمختګ خوشې وښودله. د جمهوري ریاست خبرپاڼه وایي نن غرمه د ولسمشر کرزي د هغه مرستیالانو د دولت د درې ګونو قواو د مشرانو د جهادي رهبرانو یوه غونډه وشوه. سکاټلند له متحده سلطنت یا یونایټډ کینګډم سره د یو ځای پاتې کېدو په حق کې فیصله وکړه. پرون په سوي ریفرندم یا ټول پښتنه کې له برتانیې سره د پاتې کېدو په حق کې 50% رای واچول شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوکرین ولسمشر پاترو پوروشنکو سره پرون په سپین ماڼۍ کې ملاقات وکړ. ملاقات وروسته په اول دفتر کې ولسمشر اوباما په خبرو کې لومړی په کرایمیا او بیا د ختیځ یوکرین په سیمو کې د روس د جارحیت غندنه وکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهید نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي.
نن ایکسپریس روس پڑھ خپل ادریه کې لیکي اسلام آباد کې د یوې میاشتې راسي درنې رواني دي چې لکبلې ملک کې سیاسي بحران را پیدا شوې دي او لسې د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړي دي. ادریه وړاندې وایي چې احتجاجي درنه کوونکې عمران خان او طاهر القادری او د غرنګ وزیر اعظم نواز شریف هم په خپل خبره کلک ولاړ دي. عمران خان وایي چې درنه به هله ختمو چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او نواز شریف وایي چې استعفا نه ورکوم چې لامل یې سیاسي ډډ لاک پرامیسته شوی دی. ادریه زیاتې ویکا د دې ټول صورتحال په غور سره جاج واغستې شي نو دا به په ډاګه شي چې حالات ډېر کړکېچن شوي دي. نو باید چې سیاسي مشروالي زر تر زره د دې بحران د حل لار ولټوي ځکه چې د درنو او د سیاسي صورتحال له کبله په نړیوال کچه د پاکستان ساک ته زیان رسي او هم په دې وجه د چین صدر د پاکستان دوره منسوخ کړه. ادریه اخري کې لیکي اوس ته وخت غوښتنه ده چې دا کار د سیاسي مشروالي دی او هغوی به یې هواروي ځکه چې څومره دا معامله دیگی دومره به دی ملک او ولست زیان رسی. همدارس جنگ رس پانا هم په دې موضوع کې پاتې شوی دا او لیکي چې نواز شریف یو وار بیا د استعفا ورکولو غوښتنه مسترد کړې ده او دریزی دی چې د 13 کروڑه ولست ټاکلې دي نو څنګه د 15000 کسانو په غوښتنه استعفا ورکړي. ادریا مخ کې لیکي چې بل پلو درنه کون کې هم په خپل خبره کلک ولاړ دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه پشا کیږي. ادریا وایي چې دا قسم مسلې په سړکونو نه بلکې په پارلیمان کې هواري. نو باید چې دوان نډلې خپل رویه کې نرمی پیدا کړي او چې دا سیاسي مسله په سیاسي او جمهوري طریقہ هوار کړي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وای چې د خیبر پختونخوا پولیس مشر ناصر خان دورانی د ولسی شکایتونو او غلط تفتیش پترس کې د بردیر ایس ایچ او سب انسپکټر او هډ کانسټیبل او د غرنګ د دوزی تانی سب انسپکټر معطل کړی دي او د دې خلاف یې محکمانه تحقیقات پیل کړي کوم چې د احتساب ښکاره ثبوت دی. اداریه زیاتوي چې داسې اقداماتو سره به د خلکو په پولیس اعتماد سیوا شي. بل دا چې پیښور کې د رپورټینګ کوم نوی نظام لګېدلی کوم کې چې خلک کولی شي د پولیسو په ضد هم څه قسمه شکایت درج کړي او آی جی ته هره ورځ دغه ټول رپورټونه وړاندې کیږي. د دې سره به هم د پولیسو رویه کا په بشپړ توګه نه وي نو تر څه حده به ټیک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د جرمني غږ ریډیو او ټلویزیون ویب پاڼې ډویچ ویلې په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورت کې اورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان میډیا د خولې لیکي چې د یوې افغان خبریالې له وژنې سره روان کال د خبریالانو د وژنې شمېر اوو ته ورسېد. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو حکومت د رانسکورېدلو راهیسې 2014 کال د رسنو لپاره تر ټولو خونړې دی. وژل شوې خبریاله پلوشا توخی ده چې په مزار شریف کې یې له بیان ریډیو سره کار کوو. پر دې د سې شنبې په شپه غږ وشو چې له کوره بهر وځي او د یو واده د بلنې کارډ واخلي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې مشر مجیب خلوت کروای له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې له سلویښتو زیات خبریالان وژل شوي دي چې د یو پیښې په اړه هم د افغانستان عدالتي نظام له مخې کاروایي نه ده شوې. د نوموړي په خبره دغه وجه ده چې د دغو وژنو او تشدد تر شا لاس لرونکي کسان نور هم زړور او ډاډه شوي دي چې دا فکر کوي چې د خبریالانو خلاف هر څه کولی شي. مجیب خلوتګر وایي چې د افغانستان خبریالان په مسلکي ډول تکړه شوي دي چې تحقیقي رپورټینګ باندې پوه دي او د رشوتونو خلاف رپورټ ورکوي چې له امله ځایي باسره شخصیتونه په غوسه کیږي. دی وایي چې له افغانستان نه د نیټو او امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم په خبریالانو د برید کوونکو حوصله لوړه شوې ده. بلخوا ډویچ ویل خبري ایجنس په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په هکله لیکي چې په اسلام آباد کې د یوې میاشتې نه د زیاتې مودې راهیسې د حکومت ضد احتجاجونو د ختمولو په لړ کې مذاکراتي عمل له هغه وروسته اوس هم لسان سره مخامخ دي چې انتظامیه په درجنونو مظاهرچیانو نیول. اجانس لیکي په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې سیاسي بحران دي چې له تیرو څو هفتو راهیسې عمران خان او طاهر القادری په لویه کچه د حکومت ضد مظاهرې کوي. دوی په تیرو انتخاباتو کې د داندي تورونه لګوي او د وزیر اعظم د استعفا غوښتونکي دي. د اجانس په خبره همدغه سیاسي کړکیچ پاکستان ته د چین د صدر د دورې د ځنډیدلو وجه ده چې دا تمه کېدله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د $30 بلیون معاهده لاسلیک شي. بلخوا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د هیواد په نورو سیمو کې سیلاونو او بارانونو کې تر 300 زیات کسان مړه شوي دي. ٹی ڈبلیو خبری ایجنس د ایشیا ریسرچ سینټر په نوم په یو څېړنیز اداره کې د اتر حسین لخلی لیکي چې کوي خواته احتجاجي ناستو د حکومت کار باندې اثر کړی دی. نو بلخوا په ملک په لویه پیمانه سیلاونو د هیواد زراعت ته سخت نقصان رسولې دي. دغه په خبره په دې لړ کې د حکومت لخوا د اصلاحاتو عملي کېدل ضروری دي. ایجنس یاتوي په پاکستان کې روانو مظاهرو په اسلام آباد کې د حکومت کار مفلوج کړی دی. وزارتونه خپل کار نشي کولی او وزیر اعظم هم خپل دفتره کار نشي کولی. د اجانس په خبره د دغو درنو اقتصادي اثرات دومره نه دي ځکه چې حکومت د احتجاجي ناستو نه وړاندې د اقتصاد د ښه کولو په لړ کې څه خاص ګامونه نه پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشری د انتخاباتو د دویم پړاو د انتخاباتو نتایج له تفتیش نه پس په ورځ دوه کې اعلانوي، لا هم د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمد زی ترمنځ ناندرې په خپل حال دي. واشنگتن پوسټ لیکي که دواړه منځلاري مشران شریک حکومت جوړ کړي ښایي افغانستان به د استحکام لوري ته لاړ شي. د مقالې ترجمه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د افغانستان استحکام د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو یوې موافقې ته په رسیدو کې پټ دی. په راپور کې راغلی افغانستان دا مهال په یوه داسې سیاسي دوه لارې کې ولاړ دی چې یوه لاره په کابل کې د کورنیو جګړو بیا پیلېدو لوري ته او دوهمه د سیاسي ویش د لارې د یو ګډ حکومت جوړېدو لوري ته ځي چې ورسره په افغانستان کې استحکام راتلی شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د اشرف غنی احمد زی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د متنازع انتخاباتو د پایلو د اعلانولو په درشل ولاړ دی. د ورسپانې په باور اشرف غنی احمد زی باور دی چې هغه به د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي. د دې معنا دا ده چې اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په لاس کې لږ وخت دی سو د شریک حکومت د جوړولو او د واک د ویشلو لپاره کومې موافقې ته سره ورسیږي. اشرف غنی احمد زی په یو ټلیفوني تماس کې واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې د هغه او ډاکټر عبدالله ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. یوازې یو څو موضوعات پاتې دي چې د حل لپاره دوی کار کوي او په دې لړ کې روانې شېبې ډېرې مهمې دي. نوموړي وړاندې ویلي چې دا به یو لویه تراژیدي وي چې دواړه کاندیدان کومې موافقې ته سره ونه رسېدای شي. ورسپانه دا هم لیکي چې ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمد زی دواړه اعلی تعلیم یافته او غرب پلوه منځلاري مشران دي او د حامد کرزي د حکومت په لومړیو 15 کلونو کې دوی په شریک حکومت کې کار هم کړي او اشرف غنی احمد زی وای دوی دواړه په شریکه کار کولای شي. دواړه مشران همدارنګه د امریکای سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو طرفدار هم دي. واشنگتن پوسټ لیکي د دې هر څه باوجود د دواړو کاندیدانو ترمنځ نژادي او جغرافیایي توپیرونه موجود دي. اشرف غنی احمد زی پښتون دی او د افغانستان په ختیځ او جنوب کې زیات ملاتړ لري. ډاکټر عبدالله د افغانستان د شمالي سیمو د تاجکو او هزارګانو ملاتړ لزان سره لري. د افغانستان د انتخاباتو د لومړي پړاو ګټونکي ډاکټر عبدالله غنی چې اشرف غنی احمد زی د ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا د درغلیو د جوړې شوې توطیې نه ګټه پورته کړی ده او د په وینا د ملګرو ملتونو د تفتیش ټیمونو هم د دغه درغلی بشپړه سارنه نه ده کړې. د مقالې په پای کې راغلی د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدي ترمنځ د واک د ویشلو فارمولا په لومړیو کې د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په دریم غړیتوب پر مخ وړل کېده. خو دا چې کیری دا ونه په نورو شخړو کې ګیر دی نو د ورسپانې په باور دا اوس په ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی پورې تړلې ده چې نړۍ ته وښایي چې افغانستان د دوو منځلارو مشرانو د موافقې پر اساس یو ښه سباوون لرلی شي.
داو نجیب عامر د سعودي عرب د عالمانو لوی شورا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې فعالیتونه غندلې دي او دای غیر شرعي بللې دي. د شورا د غراز د سعودي عرب له حکومت غوښتي چې هغه کسان چې د اسلامي سختریزو ډلو د ملاتړ په تور یې نیولي سزا کړي. په دې اړه د میډل ایسټ آی په نوم د انټرنیټي خپرونې د لیکنې مهم ټکي له هارون باچا نه اورو.
د میډل ایسټ آی لیکنه وایي د سعودي عرب د عالمانو شورا ویلي چې د یو چا لخوا له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدل غیر شرعي دي. د دې شورا په یو بیان کې راغلي ترهګري د الله په نوم له جهاد کولو سره هیڅ تړاو نه لري او دا چې د اسلام د دین له دې گمراه کوونکي نظریې سره هیڅ سروکار نشته. پر دې سربیره د سعودي عرب د عالمانو د شورا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړو د محاکمه کولو غوښتنه کړې. د لیکنې تر مخه د دې شورا مشر شیخ عبدالعزیز ال شیخ تیره میاشت القاعده او د اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام د تر ټولو لویو دښمنانو په توګه یاد کړل. د سعودي عرب یو عدالت د تیر ګل پر ورځ دیارلس هغه کسان چې د یوې اسلامي سختدریځې ډلې د ملاتړلو په بهرنیو هیوادونو کې د جنګېدو تورونه پرې لګېدلي ول د لسو کلونو د بند په سزا محکوم کړل. لیکنه کاږي داسې انګیرل کیږي چې د سعودي عرب یو شمېر اتباع د شام په شمول د منځني ختیځ په یو شمېر نارامه هیوادونو کې د اسلامي سختدریځو ډلو په ملاتړ په جګړو کې عملا برخه اخلي. میډل ایسټ آی انټرنیټي خبرونه د منځني ختیځ پر شخړو د یو کتاب د لیکوال کریس ډیویډسن خبر راغستې چې ویلي دي کېدل شي د سعودي عرب د عالمانو د اعلامیه دغه هیواد پر حکومت د امریکا د فشار نتیجه وي. نوموړي زیاته کړې زما په فکر د دې خبرې تړاو له هغه څه سره دی چې امریکا ګڼي سعودي رسنۍ د اسلامي دولت په څیر د وسلوارو ډلو د هغو هڅو چې غواړي د خپلې خوښې اسلام پر خلکو وپېژني د لمنځه وړلو لپاره خپل رول هغه رنګ چې په کار ده نه لوبوي. لیکنه وړاندې وایي د سعودي عرب دا رول چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد دی ودرېږي د هغه څه خلاف دي چې یو وخت به ویل کېدل چې دا هیواد په نړۍ کې د اسلامي سختدریځو ډلو تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی. د لیکنې تر مخه پر امریکا په 2001 کال کې په شوو حملو کې زیاتره ککړتنان د سعودي اتباع ول. د امریکا په عدالت کې اوس هم په دغو حملو کې د قرباني شوو کسانو د خپلوانو لخوا پیل شوې هغه مقدمه روانه ده چې وایي د دغو بریدونو لپاره دی د سعودي حکومت ذمہوار وګرځول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو
ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کندې د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوه دی د هفتوار مزایه پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي. راځي چې ورته غوږ شو.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو وابډا زده او د لوډ شیډینګ په سبب ګرمي سوخته او ریونګو ستاسو د نور سوځولو او زغلولو لپاره راورسېدي سوړسک فریادي د داسې غمزده خبرونو سره چې د هر یو په اورېدلو به متندی پړسېږي نزلای لکېږي او زړګۍ درزېږي او د دې ارڅ کېدو وروسته هم په دې هیلیو چې درنو او مارچو به ستړي کړي نه یاست بندو روډو بندو نالیو او بندو ګلیو به له خپله کلي او ښاره بېزاره کړي نه یاست په ټي وي باندې د سیاست دانانو بې مقصده پروګرامونو به لیونی کړي نه یاست په روډ باندې په دوه دوه ګزه د پولیسو تلاشیانو او چیکینګ به له خپل موټر سایکل جامو او جیبونو نه بېزاره کړي نه یاست د ترقیاتي کارونو لپاره کډی کډی روډونو به له خپلې ګاډۍ نه بېزاره او د ملا په درد اخته کړي نه یاست د بندو نالیو په سبب جوړ سو خوشبویاتو به له خپلې پزې نه هوازاره کړي نه یاست او بیا به د دغو اوبو په سبب د ډینګي مچرانو سره مخامخ شوي نه یاست او د دې کچرو د سبا کېدو دپاره به د ښار د بنګیانو محتاج شوي نه یاست په دغه اوبو کې به شوېدلي بې اودسه شوي نه یاست او د جامو د مینځلو دپاره به د میرمنې په چمچګیری مجبور شوي نه یاست. نو ګرانو او په دغو کچرو کې ړنګو بنګو اورېدونکو د کچرې خبرې روانې دي. په دې حکله د کچرو په کار پوه زموږ رپورټر شال الا بادامي تورزو چې دا وخت د وزارت کچره د یو افسر سره ناست خپل کچردار راپور وړاندې کوي.
او کچردارو اوریدونکو زه دا وخت د وزارت کچرا مار مچر مار او د کوته مار د شوبې د منیسټر شاغلې کچردان اورف کنټینر سره ناست یم. سر موږ تاسو ته شراغلې وایو.
ویلکم ویلکم خوش آمدید خراغلاست. زما یقین نه راځي چې دا زمونږ د غریبانو د دې کچرې نه په ډک دفتر کې دا ستاسو رنګ خوشبوداره او سنداره پرې هم راتلی شي. زه خو لاړم عالمه بې هوشه کېږم کنه.
بے اوشکی ولی زو سوال آئیم.
نه نه داسی مو آیا پا اصل کی زمونگ سپگمی اوز دا دی کچرو پا خوشبویاتو باندی داسی عادت شویدی چی کلا دا ستارنگ دا خوشبودارا و معطر پری خوشبرو باندی ولگی نو زرمی غواری چی اگده اگده ساگانی واخلم سترگی پتی کم او استاد خیال پس کوتر کینم او یو شایسته باغ تو رسیگم او التا د بلبلانو پا آواز کی سندری وایم او د خاپیری بخت جمالی سر اتن واچو.
ای ای دیر لری مزا بیرتا دا خیال رک شرا او گرزوا اخپل دفتر تراشا سینجی بدی ختمشی پمپونا هم بندی.
اوف 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 ظالمی ولی دیر اویستم دا خیال دا زنگل نا دا سی معلومی گی چیز مونگ دا غریبانو پا نصیب کی دا منی او دا عشق و سولم هیم نشتا.
زما پا خیال دا کوروادان تعلقات دیر سخت در سر اوران دی.
اغا خود اخمن دا زما دا منی زما دا محبت شالیلو کی شالیلو وی شالیلا
ولی ولی ولی
های 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 شالیلی ولی مجرد غم پلمبور اسوزی ولی مو پلری او کلمو کی د مینې توري او د محبت غشی را اوروي ولی ظالمی ولی
څه مطلب د غډیر غمجن معلومیږي
های 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 چې دا اوس د خپل ژره درخکاره کم د میرمنې د ستمونو د لاسه داسې سوری سوری سوی دی لکه مچردانه او داسې سوزلی دی لکه ډبل روټه
دا ولی دا چا دا پڅه خو زه دې لا جذباتي کړمه ظالمه
دا د بیګم د لاسه تا ته خو معلومه ده چې زه د میونسپلټی د کچرو کچردانانو افیسر یم لکه څنګه چې د یو وزیر په قسمت کې د وزیر مینه وي د ډاکټرانو په نصیب کې د ډاکټر یو نرسې مینه وي دغه رنګه زه د میونسپلټی افیسر یم زما په نصیب کې د شانتی ګډو او بسنتی جماداری مینه وي خو څه وکم زما په نصیب کې خو غم نشته دی د دې بیګم په سبب چې دلته زه سترګې پټې کم شالیلو باغ ته ورسېږم هلته به سنتی خیرامه خیرامه را روانه وي ګډو په منګي کې پراټې او شانتی الوچې راخستې وي د دوی د را رسېدو نه وړاندې بیا د بیګم چیغه شي سړیا پورته شالوګان راوړه دال ختم شوی دی باتینګړن راوړه ی باتینګړن دې سر وخوره کنه
نو ته په کور کې دادا خیالو دنیا ته ولی ځې خو په دفتر کې ولاړ شه
تلی به وای څو وارې تللی هم وم چې دلته زما د عشق فلم سټارټېږي د ټلیفون ګنټۍ وویل شي
د چا د ټلیفون ګنټۍ
ای چې د یوه وینو به ما درته ویلې وای د چا ګټر بند وي د چا نالی د چا باتروم بند وي د چا ګلی
نه نو دا ستاسو جماداران خو هم کار نه کوي ټوله ښار کچره کچره دی نالی بند دی ګټران بند
زمونږ په ښار کې جماداران او پولیسان شته چېرته پولیسان د وزیرانو په وی آی پی ډیوټي او جمعداران بیا د میونسپلټی په جی آر سی ډیوټي وي
جی آر سی دا بیا کوم ډیوټي ده
ګټر کلیئر ډیوټي مڼی
خانو دا په ښارونو کې چې د کچرې او ګندګۍ نه لاره نه کیږي ګټران بند دي نالانې بندې دي تاسو ټوله جمعداران په خپلو ډیوټیو لګولي دي
نو ستاسو خیال دی چې د جمعدارانو ته تنخواوې مونږ ستاسو دپاره ورکوو چې څوک تنخواوی ورکوي کار به هم د هغوی کوي کنه
دا تنخواوی خو هم تاسو د جیبه نه ورکوئ دا هم د خلکو د ټیکسونو نه ورکوئ
خلک ټیکس ورکوي چېرته مڼې خلک خو نن سبا ټیکس صرف اخلي
څه مطلب
ولی غونډه ټیکس ډنډه ټیکس تړه ټیکس ټنډه ټیکس دا نه اخلي
یو یو دا نور خو می اوریدلی وو دا ټنډه ټیکس بیا کم یو دی
ولی د کولډ ډرینک یعنی بوتلانو والا د شربتانو والا آیس کریم والا او د برف یعنی دا د یخی کارخانو والا چې په ګرمۍ کې له غریبانو نه اخلي
اوس تاسو دا راته ووایاست چې دا د شر صفائی به کله کیږي
چې د زړونو صفائی وشي
د زړونو صفائی به کله کیږي
چې د نیتونو صفائی وشي
او د نیتونو صفائی به کله کیږي
چې د غوږونو صفائی وشي
د غوږونو صفائی څه مطلب
چې د غوږونو صفائی وشي نو به خلک دا خبره واوري او عمل به هم باندې وکړي چې صفائی نیم ایمان دی
لجب 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 تخر توما اس در رکش پیسه لجب سفر توما مشکل استر گو تو یوام ز کونسلر سوم روڈی لجب تخخرم ز کونسلر سوم مشکل استر گو تو یوام چیرا سیز پوٹھے رم ولا دخل گت شرم رم ولا دخل گت شرم رم ز سودائی پلارت من
ز سودائی پلار دم کو دش میں رم ز سودائی پلار دم کو دش میں رم اس کی لستر کو تو یوم ز کون سے لرزم ٹوٹی لے جے بچہ خفرم ز کون سے لرزم اس کی لستر کو تو یوم
نوگرانو او د صفائی نه خبره اوریدونکو خبره خو صحیح ده که هر څوک دا واری او دا وای چې زه دې صرف گند غرزوم او صفائی دی نور کوي نو گند به ورځ په ورځ ډیریږي او چې گند ډیریږي مچان او مچران به هم ګونیږي ناروغیانی به هم ډیریږي. خیر دا وخت منزو خپل د گند او کچری په کار پوه جناب کچرګل ګټری ته چې دی په دې حق لڅوي.
کچرا یا گند یا گندگی ته دې ډیر قسمونه دي. یو هغه گند یا کچروي چې په روډونو نالیو او په ګلیو کې پروت وي او د مچانو او مچرانو د پاره فایو سټار هوټل وي. یو بل قسم گند یا کچرا هغه وي چې د ګیډې معدې د ځینو ناروغیو په سبب په ګیډه کې یا د زکام په سبب د پزې په ځینو برخو کې پیدا کیږي. خو ځینې گند او کچرې بیا داسې وي چې هغه په ذهن کې پروت یا پرتې وي په زړه کې پروت وي. د اول گند او کچرې خو به جماداران پورته کې د ګیډې او پزې د گند علاج به ډاکټران وکړي. گنده خو دا درېیم گند یا کچره ده چې علاج یې د لقمان حکیم سره هم نسته، یعنی د ذهن او زړه گند. دې گند ته موږ سازشي گند، تعصبی گند، فرقوارانه گند، سیاسی گند او د بې اتفاقۍ گند او کچره ویلی سو. اول دوه گندونه او کچرې چې بوی وکړي او خراب سي نو مچان او مچران ځینې پیدا سي. د هغوی دپاره خو سپری سته چې سپری یې کې ختمې به سي. د دې درېیم گند نه چې بوی پورته سي نو قاتلان پیدا کړي، ډاکوګان پیدا کړي، رشوت خوران پیدا کړي، ناانصافیان پیدا کړي. دا خانه خرابې به په کومه سپری ختمېږي؟ د ترکیافته نړۍ ټول ساینسدانان ګوته په غاښ حق حیران پاتې دي، ځکه چې د ملکي ناپرسان د ذهني گند او د زړګي د گند نه پیدا سوي د دغه جراثیمو د سپری مواد د هغوی سره هم نسته، ځکه چې دا سپری د بازار په دوکانو کې نسته. خو د زمیر په مارکیټ کې دا مفت هم ترلاسه کېدای سي. هو پام کوه، زمیر مارکیټ وجدان چوک گریوان گلی 1 شپږ اتیا نمبر کور. هو پام کوه چې تر دې تیر نسی، تیر نسی وام. پام کوه، پام کوه.
دا اول تاریخ دی ماته جوړ مصیبتونه کوي د اسمان سره خبرې بازارونه څنګه واخلم زمانونه دا سبزانی او دالونه بار بار سرونه پریشانه دی پلرونه دا اول تاریخ دی ماته جوړ مصیبتونه کوي د اسمان سره خبرې بازارونه څنګه واخلم سامانونه دا سبزانی او دالونه بار بار سرونه پریشانه دی پلرونه. پتلون سپین غواړم، لور وای کمیشن غواړم، کالی د دوی خوشیږي او نه فلیانې بومی کبالی تتلل، شان چې مې اور واخیستل زړه تر نو ګران دی ختمی روپیانې سمران او پریشان نه پرسه رمزه رب دې پورا کیای لسو مزا مندی او پرکول سمی اوری رونه کوی دا اسمان سر خبری بازارونه زنگا واقلم سامانونه دا سبزانی او دالونه بار ببرزرونه پریشانه دیبلرونه.